رنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 تریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخي د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوی وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغي د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغي اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبري شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبري شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له دو تر شپږو ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشتري وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالې ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلي برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي وخت په جواب کې د امریکا ولسمشر دا ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلي برمته د راتلونکي د شنبه تر ورځې خوشي نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندي کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغېز کولی شي، جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنجشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سختي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي، خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکې شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا همدا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړې او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاسه. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډېر شوي دي. د هغه موارد چې بیا په ډېری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو هغو نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي، او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې ادره بهرام، د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد راسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاسم. اغلی بهرام، باسه له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زیک، تاسو ته هم درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لیدل شو، همیش په افغانستان کې د مختلف ناخوالو سر او د دو ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وې چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځیرکیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو، هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چې ټولنه ډېره نارینه حاکم و همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه و، هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم و د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دو ماشومونه غټې وې یا بیا به نجونې وې مکلفېدو ته وې چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو، کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې، د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې، همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې کې وتړلې شوې، نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و، که نرخ د کار کوي یا نجونه درس وي، تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې و. او اوس چې تصمینې موږ منفي د دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو، دا کټګوري به بیخي اوس په دو بسکټ لرې کړو، مطلق په دو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او میړه یا د کور زوی لور او خور دو به ټولو همکار به یې کار هم به یې درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې و چې په ټول حاضر دوته و چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سمه واري. اما په دو وروستۍ کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت و هغه که اقتصادي فعالیتونه و هغه که و روزنیز وضعیت و چې پوهنه در طول دروازه که تردل کین، نو ده کور نارینه هغه هم دیر دیوی خانه هغه ده کلن تاوتریخواله ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناسته ده دست دروازه ده مثل دروازه که تردل لیدی ده کنتون دروازه که تردل لیدی او یوان ناست څلوران لیدې، نو هغه میرمن چې ورسره کار کوه یا به خیاطي کړله یا به هر رقم هم وظیفه چې وایه مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي ځکه چې دو ټکو ته سړی باید ډېر متوجه اوسي، یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا یې مدني فعالیت لره، خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره دې لاس و. او په شرایط کې چې کله داسې یو قید رسي، نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دو سات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي، خو یې چې په تنګ راغلي په جنګ راغلي، نو کورنۍ کې هر بلد راغلي، هم اقتصادي پوچ کې راغلي، هم نور ټولنیز فعالیت، نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي. او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې وادي یا په زور وادي یا نور مخنیوی د انتخاب کېږي، یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه دا مشکل موجود
دی. ډېره ستاسو مننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاسه په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده، رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکي او محترم مېلمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې څه کم تاثیر کوي، دا خو ټولو ته جواب ده او ډېره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي، د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم ناهیلي شوي دي، چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېره تاریخه او یو ډېره لویه غمیزه تاریخه راتلونکي او لویه غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې په یوازې ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ. دوی د دوی سره هیڅ رقم حمایا نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو، چې زموږ تاسو ټولنې ته دغه سې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه، ډېره زیاته مننه اغلی سرای خان. زید، تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسئلہ دا زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا کلونو کلونو څخه راپاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګه چې کچېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یا وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي. که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبره بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده رهځي، په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته ویشه ګوري چې د وادر څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي، چې ټولو ته وایي چې پنه خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شي. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوي په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې، نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته ده. دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات، د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي، او دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ راوځي ټول ورته متوجه کېږي، اول خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله ما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښځې سره واده کوي. بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې ته راګرځي راګرځي، دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم یې غیر مستقیم، ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکړې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي، ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا څه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی، چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوان ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نشته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دوی سره مخامخ کېږو، خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې د همدغې سوالات سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوې، یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، عامه پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده
نو هاین حق یو انجلیم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته د مو بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په کلتوري نو تاسو یا نو قبول شوي انا نوت و چې هغه هغه ډیر تاثیر په ټولنه درلودو، دغه تاثیرات نه یاد هغو فرهنګ جمله نه یو ده نه رو د کته توپیر و چې همیش په کورو کې ویل کېدل ځکه چې جمله یې آرامه غږي یا مغږي یا د تا مسئولیت کور دی ښځه یا د کور دی یا د ګور دی، یعنی د هغه هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او تر نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غلی نه جدي، یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هلته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې تر پکتوسه هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي تر اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي، هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا او قطعا په خپله په دو موضوع کې تما هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا، اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کې کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت اکثریت خبر یا د کمیت و ده کم و ده زیاد مثلا دلتا دو تا باید وپید دکت ده افغانستان یو جنگ زپنه هیواد ده چه حوز هم ها ده تاسمینه اینا خوالی دی که لره پرتیسیمه که حوز هم ده انجلتی ده غز مثلا یو عید ده چه بخصوص پا ده مثلا ده انتخاب که یا پا دو که غز جا که چه ده ما ده خواست بی یا منه ده خواست یا یو بل سکم خواست بی. نو د په مرکزونو کې ډیر د پاغه اخرو کې ډیر کم دورشت کړای و چې کورنۍ یو ډیر حق خپل لوته خپل خور ته په دوه مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما کبیرته دغه هوس د درې څلور کاله چې د دې بیا تیر شول بیرته دا فرهنګ ډیر تازه شو، دا دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په شکل
اوس دا بیا هم تاسو وینې چې کله چې د مکتب دروازه کې ورتړلې شوې، کله چې پنسلو دروازه کې ورتړلې شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، لکه نن ښځې په کور ناستې دي یا لورانې په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان د نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړئ چې دا جلکۍ ده، دا په څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کسې پوښتنه کړې چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جلکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکوي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بېرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یې یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه دې لور نه یم.
بله ډېر زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلۍ څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا سوګې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسئله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د هغه خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو د نسلا کولو فرسن د کښته سین د دې رضا د نه مراتولو دغې خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییراتو تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نن تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي اوسني تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سنینو ودونه، د زور د جبر ودونه، د بېله دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د الکانو سره، ډېر الکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د ټولنې کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینه په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینو سال برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او د مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه وجې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنۍ څخه وجې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروست دغه د لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغښت شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او به حساب ودونه کوي هیڅ څوک د دوی حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه د کار نشتوالی د معاش د عایداتو دغه نشتوالی دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجیانی او کاسیانی چې په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ ستاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رښتیا هم دلته ځینې موارد دي چې هغه یو دم سره له منځه تللی شي. کله که یوه جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته وادره کیږي، د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دی پیل شي چې دی تقاضا لري؟
وګورئ، دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي. مونږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي، حتماً هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ، په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې مونږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېنمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېرې، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هیڅ کلم د چا په ګټه باندې نه یې. همیشه د څه یو په ټولنه کې د څه یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسونو، موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په ژبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کله هم دا عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي، زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو، خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا د اسلام څخه خبر اوسېږو، دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو، د هغې رضا پوښتنه وکړو، دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي، نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم، یو رسوم ګرځېدلی دی. دوی په منځ کې که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونه چې د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري. د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې کړي، د دوی ودونه کوي، نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي، هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي، نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دی، دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. د الک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې، که چېرته درس وایې غواړې درس وایې، وظیفه وکړې، یا هم غواړې چې واده وکړې. نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی، نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو؟ نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي، یو پوښتنه د الک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي، د جبر ودونو، د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دې پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم رواج د پښتون دی چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې، دا زموږ کلتور، دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل، دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا عواقب نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي، اما پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي، که دیني وي، که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي، اما پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، شخري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه، زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري، دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅکله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندي سوسه مرزو، زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه. ژوندي اوسې، مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعاً ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې، که موږ تاسو فکر وکړو، دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید ووایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي، او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ما ته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره، یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې، یا اکثره وړونه وي، وایي راسه اوس لاما وتا ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې سي، یوه دوستي یې کړې خورجانې، وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوچناک نجلۍ را واخلې، کوچناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې، نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې، او داسې لکه مېلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر، زما په نظر باندې، که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګوي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې.
زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره یې د خپرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته هغلی بهرام ته. هغلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې د تاوتریخوالی بیا څومره زیاتېدلی شي. د خغلی اتل صاحب مسله باندې موږ وغږېږو، چې رښتیا هم په دغه وروستیو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي هم هلکان وړې وي. دا خپله څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د مېرمنې ترمنځ موجود وي هغه نه وي، او بل اخردا دا هغه سل عمل کې چې بیا په کور کې تاوتریخوالی هم پیدا کېږي، ستونزې هم پیدا کېږي، او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته یو به ورسه ګیر شو یا یې چې هغه لیدلې حال د سترګو ووینو، دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنیو کې زیاتې وي او منځ ته یې راوړي. دا په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو وویل او مېلمنو او قدرمن اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه دې ټول کړي، چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی، او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او ورسن وداول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې لسته وویل چې دا فرهنګ د ډېره وخته په افغانستان کې موجود و، چې یو د پوښتنې مسله او یو په وړسن باندې وداول د واړه هلکو د جلۍ و، او چې دا یو خپل واضح خبره ده. یو ځوان ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شی نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د جلۍ نه کېږي، د کور مشران یې تقا چې خپل عزت غواړي، د کور کار ته غواړي، د میره مسئولیت غواړي، تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي. نو هاو په دوه هم پونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونو په هکله چې کله په افغانستان کې هم دې ولایت کې ما ولیدل، ماشومه د ماشومانو سره یې حتی لوبې کړلې، کله به چې خاوند یې ننوته دې ورته چې ته شرمې نه، او هغه به دې ته خاوند ننوته اخلو خبر هم نه خبرې من چې د دو چې څومره د واړه حالات یا د نسکې په حالات باندې څومره منفي هغه لیدې تاثیر لري. همدلته په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتې وي، هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغټانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي، او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته ځي. واضح خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلک کنشپي، او هغه د ژوند په مسایلو پوه وي، په خپلو حقوقو پوه وي، په خپلو مسؤلیتونو پوه وي، د هغو سره توپیر زښت ډېر دی. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتېږي، او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپله په خپل لاس خپلې کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي، ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی، تاسو باید دا رقم کېنئ، دا رقم ولټئ، دوسره کې دی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو، او په اوسني شرایطو کې خو زه نه څیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کاپیتولېدلی، خو اوس به ټول شوي وو نه به زیاتېدل. د ورور چې وویل چې په جمهوریت کې مو په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې مو مراکز ورسه یاد کړل چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه، اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیون کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم، یو ولسوالۍ ته ولاړم، زه د یوې ښځې په صفت نارینه په منځ کې ناست وم، او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوه اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر روزې حداقل زه داخل ته ورغلم. هغې هنوز هم خبرې نه وې چې دلته څوک راغلی دي، څه شی کوه، مصروف یې په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو،
ډیر فرق موجود و. اوس چې بیا د مکتب دروازه ته وتړل شو ټول مسایل کې قید شو، دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتوي. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاوتریخوالي نه منځته وړي، هغه جلسې چې مور کې تاسو فکر وکړئ هڅه خلي یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کوي، اخوی په شکل نشي تربیه کولی چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړم. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده. یا به تاوتریخوالی کې لوی کی چې مور دې نه ښځه نه ده او شته ساتنې نه دي درښودلي، بیا څه مور ده هلته په ټوله محکومه مور ده. نو دا هڅه دي چې زه نه پوهیږم په دو باندې د کومې منفي خبرې مثال دلته راویلو، ځکه چې دا سراسر منفي ده او دا سراسر یو مسئله ده چې څه چې ایان دی عاجت څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی څه دا نر هیڅ توپیر نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول روزګار پیدا کړی دي مساوي حقوق دي. دا هلته هر اقل ټولنه کې د زیست مسله یم، دا د انتخاب مسله یم، دا د ژوند مسله یم، دا ټولو کې یو مساوي خبر لري. اما متاسفانه چې د موږ ټولنه او فرهنګ او کلتور ولر په تاسو سیمو کې د تدیر ارزښت دی چې کورنۍ کې باید حتمان موږ هم ماشوم ته څه وکړو، باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او دیګری چې دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږی یو بیا هم په دوه مسله باندې ډیر تام دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دوه مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اوریدونکو د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوې دي. اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د ښاغلي قاری صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت په خیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
مل خوره کې سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو خوند کوي تاسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم السلام.
یو خو خوره کې د اسلام د اړه دا موضوع چړو په خیر جوابل موږ څه شي ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافاتو ریواجات چې په افغانستان کې وجود لري، د قرونو څخه وجود لري، په سوونه کلونه پر دې باندې تیر شوي دي. زه دغه یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دغه کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنته دا کار کوي چې پرځن غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوري په کم شین کې ودی یا په سنت د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کی. زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي. کچیر یو سړی خپل د لور سره پښتنه نه کوي، دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی، شریعت نه دی تسلیم شوی. د دې پښتنه کدی نشته نه کولای. پرځم باید د انجلې د مور سره میړه یا پلار د انجلې د مور سره رابطه ونیسي، د انجلې د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعده آماده ده کنه ده، یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی کنه دی، د دې خوښ دی کنه دی. نو دا پښتنه باید وشي. نو چون چې دا پښتني خرافات او رواجات موږ سره کړی دي، څه په بد کې ورکول، څه په نایوان په شکل خرڅول، یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه شي چې ودیږي، دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهیږي، نه د میړه په قدر پوهیږي، نه خپل د خوښ او د خسر په قدر پوهیږي، نه د ټولنې په قدر پوهیږي. بیا چې دا په دا کم شین کې ودیږي، بیا د اولادونه راوړي سالم ماشوم او جامعه ته نشي وړاندې کولای، ولې دا خپل سالم نه ده. نو او بل خبره دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې ښځې چې د ایزدواج په باره کې رجیسه پښتن نه کیږي، دا خپل پر خوشونت باندې دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د علالي دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه د ایست نه وایي. زما نظر دا دی، لن نظر مې دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې میړه د ښځې سره، ښځه خپل د لور سره، او دا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي، او کچيري دا د دې سرغړونه کیږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړیږي، باید دا شي کسان مجازات شي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. ورځو زموږ بل اوریدونکي اغلی زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلی زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی. مهرباني اغلی زهرا، ساسو وزښته.
بله، ما میخوایم د دې موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم اینا بگوییم که ما صحبت میکنیم واقعا میخوایم اینا هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانما را از حقوقشان رادیو هست و به خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از زواج اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از تشندید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. شاید از این بودیم دخترهایی را که نامزد میکنن خانواده هایشان اصلا از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر، میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چی را میفهمیم، شما جوان هستین، نمیفهمم که تجربه ندارن، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شون. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دختراشون شوهرشون جدا شده و یایی که پسرانشون خانمایشون ایدا کرده به خاطر دلیلی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود دیگه. بسیار تشکر که بر من وقت دادین و دیگه میبختین از اینکه من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تام دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
ډیر زته مننه خو وخت لري ورز خپل درنو ملمنو ته پورسته کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلاره څه کې د سلی اغلی ولی د حلاره څه کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې به دغه لاره چاره وکړول شي.
د حلاره د فرد خرنولې به د ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډیر توجه کول او بیخی به اندازې ډیر توجه کول، په دې خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو او دغه ته کافي توجه کول او دا خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي فردن په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېر توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق هغوته وروپوهوي. په دې خاطر چې که نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوند یوسي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بلخره د هلال راستاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبلی د پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې کار وشي؟
ما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده، د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته نه پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي، هغه مکتب د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو دی چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل، د عامه پوهاوی لوړول زیاته وزنو دا په ټولنه کې تر ټولو خره دي چې خلکو ته نه خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیاوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخله ورکو، تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې حلاره څه ده.
ډېره زیاته مننه. د حلاره مسؤلیت د دولتونو دی، تاسو کنه نړۍ ته ځیر شئ، نړۍ کې په مختلفو هېوادونو ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق یو نظام اساسی قانون ولری او په اساسی قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوی وي او قانون تطبیق شي د قانون د لارې خلک دو ته متوجه شي دا فکر کوم دا مشکل حل کیږي چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي د فکر
کوم دا نه خالص ځنه ټول ډیر زیاته مننه ژوندې سدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکاو تربیه خبرونه اخی چره
دخلو څنګه کیږي مال چل راځي مینا دخلو څنګه کیږي مال چل